السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته خراغلی پایل د دې سات په خبرونو کو.
پاکستان وایي د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدو او د هغوی د شکایتونو د اوریدو لپاره یې یو لړ جدي ګامونه اوچت کړي دي. دغه څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته له سفر یو ورځ وروسته پرون یک شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغان کډوالو د ستونزو د اوریدو او هواري لپاره د کنټرول خونه او ځانګړې موبایل شمیرې فعال کړې دي. پاکستان د رواني اپریل میاشتې له پایله پر افغان کډوالو فشار زیات کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې د همدې میاشتې لومړیو 14 ورځو کې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په دوی کې د ملګرو ملتونو په وینا 20,000 په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین د دوی د حکومت استازو ته د شانګهای د همکاریو سازمان په سګنۍ غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ د دوی له مالی او اداري معین محمد نعیم سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. زی احمد د چین د سفیر په حواله ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو چین د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره تعامل لري او خپل هیواد کې د طالبانو سفیر منلی. ټاکل شوی د شانګهای سازمان سګنۍ غونډه د 2015 کال په 2 نیمایي کې د چین په قربتوب جوړ شي. افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د دغه سازمان څارونکی غړی و، خو په 2014 کال کې د طالبانو له راتګ وروسته د طالبانو غړو ته د دغه سازمان په غونډه کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیله من دی چې روسیا او اوکراین به روانه اونۍ یوې هوکړې ته ورسیږي. ټرمپ پرون پر خپلې ټولنیزې رسنۍ سوشل تروت ولیکل چې یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته به روسیا او اوکراین له امریکا سره لوی تجارت پیل او دواړه به شتمن شي. دا چې کیف او مسکو به څنګه او د کومو شرایطو لاندې د اوکراین د جګړې په اړه هوکړې ته رسیږي، ښاغلي ټرمپ یې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19 د عیسویانو د پاک اختر یا ایسټر په مناسبت د دواړو هیوادونو اوربند تر بیګانی مشپې پر ځای پاته وو. دغه اوربند د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی و. او په یمن کې د حوثي اورپاکو د روغتیا وزارت ویلي چې پر پلازمینه صنعا د امریکایي ځواکونو هوایي برید 12 تنه وژلي. دغه وزارت نن دوشنبه ویلي چې بریت 13 شپه شوی چې له کبله یې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي هم دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د حوثیانو اړوند د رسنیو په حواله ویلي چې بریت د فاراوا ناحیې پر یو مارکیټ شوی، خو معلومه نه ده چې مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتي او که حوثي وسلوالو ته. امریکا پر سر سمندر کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو په غچ کې په دې وروستیو کې پر حوثي سخدریزو بریدونه ډیر کړي دي. حوثیان چې د ایران له ملاتړ برخمنه ډله ګڼل کیږي، د فلسطین په ملاتړ کې پر بیړیو بریدونه کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بست. شوره خلاص د اووم ټولګي و اووم لوسته. په تیر څپرکی کې موږ د تخم لرونکو نباتات وپیژندل، د هغوی مختلفې برخې مو وپیژندلې، موږ د ډیرو موضوعاتو سره آشنا شولو. ان شاء الله چې په تیر درس کې به هیڅوک مشکل ونه لري. نن راځو د هغو تخم لرونکو نباتاتو ډیرښت وایو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو، تخم لرونکو نباتات په دوه ډوله ویشل شوي وو، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفی البذر وو. چې مخفی البذر نباتات د ګل لرونکو نباتات په نامه سره هم یاد کېدل، او موږ د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت هم وپیژندی چې په هغه کې ریښه، ساقه، پاڼه مو وه. د ریښې برخې، د ساقې برخې او د پاڼې برخې جوړښت مو ټوله زده کړل. زه هیله لرم چې کم درې پوښتنې چې تاسو د کورني کار په ډول سره درکول سوي وه د هغو درستو جوابونه مو لاسته راوړي. راځو خپل په موضوع باندې پیل کوو. زموږ موضوع زموږ د نن ورځې درس د 150 صفحې څخه تر 150 صفحې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ په تېر د لوست کې وویل چې تخم لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې ډېر اهمیت لري او دغه نباتات چې دي د ځمکې پر مخ په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه دوی د ډېر چاپېریال سره د ډېرو زیاتو ساحو سره خپل توافق کوي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي په وچکالیو کې دا نباتات ډېری وخت خپل پر ځای پراته وي، یعنې مري نه. که چیرې موقع د وده کولو ورسېدل بیا په هغه ځای کې راشن کیږي چې د ډېرو وچکالیانو څخه مخنیوی کوي. او د دغو نباتاتو د تخم لرونکو نباتاتو څخه لکه څرنګه چې موږ مخکې وویله د انسانانو د حیواناتو د غذا د دې د اکسیجن چې کوم د دغو نباتاتو څخه تولیدیږي دغه رقم د کورو په جوړولو کې او په ډیرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کو. نن ورځ به موږ او تاسې تخم لرونکو نباتاتو جنسي ډیرښت وایو چې دوی په څه ډول سره تکثر کوي او همدارنګه په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات به هم وپیژنو. موږ وایو په تخم لرونکي نباتاتو کې جنسي ډیرښت څه ډول صورت نیسي. په دوی کې نرینه او ښځینه دواړه تکثري جوړښتونه شتون لري چې د دغو په واسطه دوی تکثر کوي. نرینه تکثري حجرې چې دي هغه د باد په واسطه، د اوبو په واسطه یا د ډیرو مختلفو نورو شیانو په واسطه، که هغه حلوتونکي حیوانات اوسي، د دوی په واسطه تر ښځینه جنسي حجرې پورې ځان رسي. کله چې و هغه ته ځان ورسوي له ښځینه حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوټ جوړي او وروسته د هغه څخه یو نوی نبات جوړیږي. لکه څرنګه چې موږ په تیر سفر کې وویله چې تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو یې ظاهر البذر یعنی چې تخمه یې ښکاره واوسي او دغه نباتات چې وه ګل یې هم تولیدوي، نه ګل تولیدوي او نه هم میوه تولیدوي، او بل موږ مخفي البذر نباتات وویل چې دوی هم ګل تولیدوي او هم یې میوه تولیدول. دغه دواړه نباتات چې دي د دوی جنسي ډیرښت خپل په دوی دواړه په جنسي ډیرښت کې یو د بل څخه ډېر توپیر لري چې دلایل یې هم موږ وویل. موږ وایو چې نسبت و مخفي ښکاره بازار لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي نسبت و هغه ته مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ځمکې پر وخت په زیاته کچه پیدا کیږي. شه رزو ورپسې وایو نوبت سره هم ظاهر البذر نباتات ډېرښت پیژنو او هم د مخفي البذر نباتات ډېرښت پیژنو. لومړی وایو چې په ظاهر البذر نباتاتو کې ډېرښت څه ډول صورت نیسي. ظاهر نباتات ته چې دوی موږ مخروطیان هم وایو، ځکه چې دوی جوړښت یې د مخروطیانو په ډول سره دي، غوزې یې د مخروط په ډول سره دي او لکه څرنګه چې موږ وویل دوی نه میوه تولیدي او نه هم ګل تولیدي، ځکه نو دغه نباتات د جمنوسپرمز یا هم ظاهر البذر په نامه سره یادیږي. دا نباتات چې دي خپله دوه ډوله غوزې لري چې یو یې لوی او بل یې هم کوچنی غوزې دي. کوچنی غوزې چې دي هغه مذکره برخه ده. کوچنی غوزې چې دي موږ وایو نازکې او کاغذي ډوله فلسونه لري او په دې کې چې دی کله ګرده د مذکره برخه کې ګرده تولیدیږي، ګرده چې دی کوچنی زراعت دی، چې دغه کوچنی زراعت چې دی د وخت په تیریدو او خاص د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او ګرده شیندنه صورت نیسي. دغه فلسونه چې دی دغه غوزې د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او دغه ګردې زراعت چې کوي پاشیه شاوخواش گردشنده نکی، چې په دغه سره مثال یا د باد په واسطه یا د نورو نباتاتو په واسطه دغه ګردې تر چشې پورې رسیږي و هغه کلوکو او لویو فلسونو ته ځان رسي، چې هغه به کومه برخه ده، هغه به مؤنث جنسي حجرې دي چې په هغه کې تخمه وجود لري. چې دغه ګردې تر تخمې پورې چې کله ځان ورسوي د هغه داخل زی او هغه تخمه القا کوي، چې په دغه وخت کې موږ تشو ویلي وه زایګوټ جوړیږي. کله چې زایګوټ جوړ سو د تخمې داخل دغه غوزه چې کیږي دا تخمه د وخت په تیریدو سره پخیږي. کله چې خپل نهایي حد ته ورسېدله بیا دې ته اماده سوه چې نور د هغه څخه نور نباتات لامنځته سي، نو د غوزې دغه شاوخوا کوم فلسونه چې دي دا کوم پوش چې دی هغه څه کیږي خلاصیږي او غوزه چې د هغه څه وچیږي چې په دې سره تخمه پر مځکه باندې لویږي او د دې څخه ډېر نور ځوان نباتات رامنځته کیږي. موږ وایو چې جمنوسپرمز چې دی د دوی ساحه چې ده هغه محدوده ده، یعنی په یوازې ځینو ساحو کې پیدا کیږي، په ډېره زیاته اندازه نه پیدا کیږي، لکه په غرونو کې، دښتو کې او ان په اوبو کې هم پیدا کیږي. او په افغانستان کې چې دی د مخروطیانو درختې چې دی هغه د پکتیا په ولایت کې په زیاته اندازه لیدل کیږي. ورپسې راځو و مخفی البذر یا هم گلرونکو نباتات ته. اوس نو راځو گلرونکو نباتات یا انجیوسپرمز پیژنو چې دوی په څه ډول سره ډیرښت کوي. گلرونکو نباتات یا هم انجیوسپرمز چې تخمه چوسي پټه اوسي مخفی البذر نباتات، دا نباتات چې دی لکه څرنګه چې موږ وویله دوی هم ګلونه او هم میوه تولیدي او د دوی تخمه چې ده هغه د میوې په داخل کې. دوی خپل په ځان کې هم ښځینه او هم نارینه تکثري سیستم لري، تکثري جوړښتونه لري، حجرې لري چې د مرغیو، باد او حشرو په واسطه د ګردې وچشي ته ځان رسوي و تخمې ته ځان رسوي تر څو القا سي او د هغه څخه نوي نبات رامنځته سي. گل لرونکو نباتات چې دی لکه څنګه چې موږ وویل دغه گل لرونکو نباتات یا انجیوسپرمز چې دی نسبت و جمنوسپرمز ته په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه چې دوی د هر چاپېریال سره توافق کوي. راځو په گل لرونکو نباتاتو کې د گل جوړښت وایو چې گل څه ډول جوړښت لري او د دې په ساختمان کې د ښځینه مؤنثه برخه او مذکره برخه په کومو ځایو کې قرار لري او څه ډول ډیرښت کوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې گل لرونکي نباتات د انجیوسپرمز یا مخفی البذر نباتاتو څخه دي او د دې په جوړښت کې خپله نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود لري چې کله خپل پسرلي موسم یا هغه وخت چې کله ورسیږي د دې ګردې شیندنه صورت نیسي او د ګردې څخه هغه د مذکرې برخې څخه چې کومه ګرده تیاره سوې ده هغه تولیدیږي او تر مؤنثې برخې پورې ځان رسوي او کله چې د هغه سره قاوه کې نوي نبات رامنځته کوي. اوس نو راځو د ګل جوړښت. د ګل په جوړښت کې موږ وایو چې ګل خپله د څلورو برخو څخه جوړ سوی دی چې د تسکیر آله، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپان څخه عبارت دی. موږ وایو دغه برخې چې دی د خپل د تلاموس برخې پورته قرار لري، یعنی دا د ګل لاندینۍ برخه چې ده هغه د تلاموس په نامه سره یادیږي چې دا تقریبا پنج جوړښت لري او د دغه پنج جوړښت بعد د ګل دا نورې برخې قرار لري چې پر دې باندې چې سوي دي تړل سوي دي او د دې ساختمان ته یې یو مضبوطه شکل ورکړی دی. راځو برخې په نوبت سره پیژنو چې کاسبرګ، ګلپانه، د تذکیر آله او د تانیس آله څخه مطلب څه دی. لومړی راځو کاسبرګ ته. کاسبرګ چې دی هغه موږ وایو د نبات د ګل په بهرنۍ برخه کې قرار لري او په دې برخه کې چې دی د ګل ټوله پاڼې سره یو ځای سوي چې دغه برخه د ګل د کاسې په نامه سره هم یادیږي او دا برخه یو څه داسې ځای ساحه جوړه کړې ده چې یو حیوان کولی سي پر هغه باندې ځان پر هغه باندې کښینی او تکیه سي. او موږ وایو چې دغه برخه چې ده همیش ډېری وخت چې دی زرغون لري خو ځینې وخت کېدلی سي رنګ یې بل ډول اوسي. پسې راځو کاسبرګ ته.